د مشال ریډیو رودونکو مینا او سلامونه مه ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته نن ورځ په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د اگست شپږم تاریخ دی، د نهه یا سه شنبه ورځ په دې غړی کې به تاسو ته په اسلام آباد کې د روانو مظاهرو د حکومت څخه د مستعفی کېدو غوښتنې په اړه باندې د حکومت دریځ او د مظاهره چیانو دریځ او تر څنګ یې ګڼ نور رپورټونه هم تاسو ته راوړو. یوه نیمه سندره هم درته خبرو، خو اول به خبرونه وو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د سپریم کورټ هغه حکم عملی کېدو په اړه باندې اړوند چارواکو ته حکم کړی چې ویلی وو د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ مظاهرې دي د اسلام آباد له شاه راه دستور څخه وباسي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي تیره شپه د امنیتي ځواکونو سره نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي، او د امریکایي پوځ مشر وایي ک د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر لانجمن بهیر همداسې جاری پاتې شي. دوی داسې پلان هم لري چې له 2014 کال وروسته هم ځینې پوځیان د لنډ وخت لپاره پاتې کولی شي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورونو چارو وزیر د قانوني عمل د قانون عملی کوونکو ادارو ته ویلي چې د سپریم کورټ هغه حکم دی عملی کی چې ویلي وو اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ مظاهره چین له شاهراه دستور ووزی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه چودري نثار علی خان د راولپنډي او اسلام آباد اړوند لوړ پړو انتظامی چارواکو ته په پرونی یو ملاقات کې ویلي چې د هر قسمه بیړني حالت لپاره دی تیار وسی. په همدې حال کې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری پرون ویل چې وزیر اعظم نواز شریف دی په 48 غنټو کې استعفا ورکړي. یاد دی چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ عوامي تحریک ګوندونو له 14 اگست راهیسې د وزیر اعظم د استعفا لپاره اسلام آباد کې احتجاج شروع کړی. دوی وایي یو کال مخکې شو ټاکنو کې درغلي شوې خو حکمران مسلم لیگ نوم دا نه مني او وایي چې نه به وزیر اعظم استعفا وکړي او نه به هم حکومت ختم شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف چارواکي په اسلام آباد کې د مرکزي حکومت د استعفا لپاره په مظاهرو بوخت دي او خپل خلک یې هېر کړي دي. نوموړي پرون خبرلان ته وویل چې د عمران خان ډله دې د یو منتخب حکومت د ختمولو پر ځای د خیبر پښتونخوا د حکمران ګوند په حیث د شمالي وزیرستان د بیکوره خلکو سره مرسته وکړي او د هغوی خدمت دي وکړي.
نن د آی ڈی پیز دغه حیثیت تسلیمی کی چې کله په لاټی چار کې گیا کله په انسو گیسی سو کې را تاسو پښتون نیست ټول یاران ته لیدي په اسلام آباد مرکز دی هم په اسلام آباد کې ناستو خو صبح را هم په اسلام آباد کې راځه دا اړو چا تخکاری نه.
په دې حق لا تر اوسه د تحریک انصاف حکمران ګوند نظر نه دی راغلی. د خبر ایجنسی چارواکي وایي تیر شپه جمرود کې د اف سی ملیشه ځواکونو وسوال ترمن نښته کې څلور وسوال وژل شوې دي. چارواکي زیاتوي چې نښته د غونډي ملک شګه سیمه کې شوې ده، خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې وژل شوي کسان د کومې وسوالې ډلې سره تعلق لري. پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال لړیو ته وویل چې د پیښې په سیمه کې کرفیو لګول شوی او امنیتي ځواکونه د نورو وسوالو لټون کوي. په دې اړه تر اوسه کومې وسوالې ډلې څه نه دي ویلي. د امریکایي پوځ مشر وایي چې که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لاجمن بهیر جاري پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي، دوی به په دې هیواد کې تر دې کال وروسته د لنډ وخت لپاره خپل پوځیان پرېږدي. جنرال مارټن ډیمسي پرون افغانستان ته رسېدلی او وایي چې که شرایط سم وي نو امریکا ته څلور میاشتې پکار دي چې له دې هیواده ټول پوځیان او وسایل وباسي. خو ډیمسي دا هم وویل چې که ضرورت وو او د افغانستان سره کومې هوکړې ته ونه رسېږي نو امریکا کولی شي خپل پوځیان زر هم وباسي. یاد دی چې امریکا ویلي وو که د افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک نشو نو د دې کال یعنی 2014 کال تر پایه به خپل ټول پوځیان له افغانستانه بهر کړي. د درغلې او له تورونو وروسته دا مهال د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو رایې څېړل کېږي. ولسمشر کرزي ویلي چې دا بهیر باید زر تر زر خلاص شي او نوی ولسمشر باید یوه هفته وروسته سوګند واخلي. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو یا امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله ویلي چې د بریالیتوب په صورت کې به امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر ته کاندید یا امیدوار اشرف غنی ټیم وای نن به غنی او د هغه سیال عبد الله د ولسمشر کرزی سره ملاقات وکړي او د نوی ولسمشر د سوګند اخیستو د نیټه او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي حکومت جوړولو په اړه ور سره خبرې وکړي. د اشرف غنی وویان نومان شنواری پرون مشال رډیو ته وویل چې لا هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د بیلون کې کاندید لپاره په ملي حکومت کې د ځانګړې شوي اجرایوي رئیس یا سی او په پوسټ هوکړه نه ده شوې چې کېدای شي په دې ملاقات کې په خبرې وشي.
داسې دي چې دواړه مخکښ کاندیدان جناب ډاکټر اشرف غنی احمد زی او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د رئیس جمهور سره د رئیس جمهوریت ماڼۍ کې یو ځل بیا سره وګوري او د تحلیف د مراسمو په ارتباط باندې ورسره هم د اجرایوي پوسټ صلاحیتونو په ارتباط باندې چې هغه موضوع د دې ترمنځ د خو کوم ملاقات چې د رئیس جمهور سره ترسره کیږي هغه د تحلیف د ورځې د تعیین په ارتباط باندې.
ولسمشر کرزی ویلی چې د سپتمبر په دویمه نیټه باید نوی ولسمشر لوړه وکړي. امریکا وایي د القاعده د ترهګرۍ ډلې مشر اسامه بن لادن ته باید د ترهګرۍ کولو اړوند جرمونو کې د عمر قید سزا ورکړل شي. په نیویارک کې استغاثي یا پروسیکیوټرز پرون په دې اړه وړاندې کړو کاغذونو کې ویلي چې د سلیمان ابو غیستا د عمر قید سزا به هغه خلکو ته یو مهم پیغام وي چې غواړي ترهګر شي. پر ابو غیست د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د بریدونو وروسته د القاعده د ویان په حیث د کار کولو له وجې او د امریکایانو د وژنې د چل جوړولو لپاره د دغې ډلې سره د مرستې فردي جرم عاید شوی دی. نوموړي د القاعده تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په امریکا کې پې مقدمه چلیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 23مه به هغه ته سزا واورول شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ. زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شئ. د دې غړې په خبرونه کې به تاسو د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورئ. د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد عوامي تحریک او تحریک انصاف ګوندونو مظاهره په 1200 ورځو روانې دي. په دې اړه تاسو د تازه پیښو حالاتو په اړه باندې نور معلومات درکو. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف دی د یو منتخب حکومت د ختمولو پر ځای د شمالي وزیرستان بې کوره خلکو خدمت وکړي.
نن د آی ڈی پیز دقه حیثیت تسلیمی کی چکل پہ لاٹھی چار کی گئی اور کل پہ انسو گیسی تو مرکز دے اغم پہ اسلام آباد کے ناس تو کسو برا اغم پہ اسلام آباد کے ناس تارا دا اڈو چا تخکاری نا.
دا پیښور یو اوسیدونکي د ځوانانو لپاره یو کتابتون یا لایبرری جوړ کړی. هغه وایي که پښتانه ترقی کول غواړي نو د کتاب سره دې مینه پیدا او تعلیم دی وکړي.
مونږ په ډوډۍ ډېره خرچه کوو په واده ډېره خرچه کوو خو که تا هغه پښتون تو چې دا د 100 روپو کتاب دی دې کې ډېر د عقل خبرې دي نو هغې ته هغه نه دي تیار. په کتاب مونږ ته پیسې لګول خالصه کفر ښکاري.
او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د هغې په اړه باندې روستي حالاتو په هکله درته هم رپورټونه لرو. موږ سره پاتې اوریدونکو د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اوري. لکه څنګه چې تاسو موږ په خبرونو کې وویل چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر له اړوند انتظامی چارواکو غوښتي دي چې د پاکستان د سپریم کورټ هغه حکم دی عملی کړي چې پکې ویل شوی وو چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ مظاهره چین له شاهراه دستور څخه وباسي. په دې حکله او د روانو سیاسي حالاتو په اړه تازه معلوماتو لپاره زموږ همکار احمد الله موږ سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه دی. احمد الله ستړي مشي خدا دې ټلیفون له تر اوسه پورې نه دی وصل شوی. موږ اوریدونکو تاسو ته وایو چې د پاکستان کې دا مهال د مرکزی حکومت د مستعفی کېدو لپاره د عمران خان په مشرۍ او د طاهر القادری په مشرۍ په زرګونه مظاهره چین له 14 اگست را په دې خوا په اسلام آباد کې مظاهره کوي. او په دیاړه باندې موږ د خپل همکارانو سره خبرې کوو چې نوې معلومات څه دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اړوند انتظامی چارواکو ته ویل دي چې د پاکستان د سپریم کورټ هغه حکم دی عملی شي چې پکې ویلي وو چې له اسلام آباد دي دغه مظاهرچین له شاهراه دستور څخه وباسي. احمد الله موږ سره د ټلیفون په کرخه راغله د ستړی مشي احمد الله ک په دې اړه باندې نور تازه معلومات اوریدونکو ته وایي.
خدای دې وبخښه بشیر ګواخ. څنګه چې تاسو هم ویل 13 ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان سره د اسلام آباد او د پنډي چې کما انتظامیه د هغه ملاقات وکړو. د چودري نثار علي خان په مشرۍ کې شوې دي اجلاس کې داخله وزیر چې کوم هغه د انتظامیه ته او قانون نافذ کونکو ادارو ته دا حکم ورکړو چې سپریم کورټ اف پاکستان کوم فیصله کړی دا چې شاهراه دستور چې کوم دی هغه دی خالی کړل شي د دغه ته چې کوم درنې روانې دي ځکه چې پتاګ تک مشکلاتی نو په دغه فیصله دی زل تر زره امر درآمد وکړل شي او څه قسمه هنګامي صورتحال د مخنیوي لپاره دی هم دی تیار اوسي او د عدالت دا کوم فیصله چې په دې باندې عمل درآمد وکړل شي. د چودري نثار علي خان دا هم وینا وا چې کم دلته دا وخت مارچونه روان دي یعنی درنې روان دي کدی د لپاره بل کم محفوظ دی چې کم دی پاغه باندې هم د اسلام آباد د پنډي انتظامیه چارواکو سره خبرې وکړلې چې بل داسې کوم محفوظ ځای کېدلی شي که د خلکو اغل ته منتقل کولی چې دی په دغه سره اغل ته منتقل کولی شي. او دا هم چودري نثار علي خان ویله چې د منتقلۍ په وخت باندې دې خبرې خیال وساتلی شي چې چاته څه نقصان ونه رسېږي بلکې دا هر څه په پوره امنه توګه باندې چې کوم دی دا وکړلی شي خو دلته نه دا خلک په هر حال کې لرې کړی شي. بشیر دا خبره هم وکړه چې که یو طرف ته سپریم کورټ دا حکم ورکړو نو بلخوا چې شارع دستور چې کوم دی ډي چوک باندې په هغې باندې د طاهر القادرې جلسه چې کومه ده هغه روانه ده. بېګا ماخوستن د طاهر القادرې چې کوم د ګوند کوم کسان دي هغه سره زمون خبرې وشو نو هغه دا ویلا چې د کوم د قومي اسمبلی د هغه مخې ته چې کوم سرک دی لکه هغه ډېر غټ سرک دی نو دوی چې مونږ په هغه کې شل فوټه ځای چې کوم دی هغه خالی کو او هغه شل فوټه باندې طرف ته موټر ودرولې د چې دغه لار خالی شي او په دې باندې د سپریم کورټ د ججانو موټر شولې یا د پارلمان د غړو موټرې شولې چې دا په دغه لار باندې په ورزي او دې ته څه قسمه مشکلات نه وي خپل دفترونو ته پتلو کې. خو ولې سپریم کورټ دا حکم کړی چې شارع دستور چې کوم دی دا په مکمله توګه خالی کړل شي نو نن به کتلی شي چې آیا د داخله وزارت لخوا یا د اسلام آباد او پنډي انتظامیه چې کوم دی د هغې لخوا څه ګامونه پورته کولی کېږي د دزي د صفا کول لپاره. دې تر څنګه بشیر زده هم ویما چې دا مهال د پاکستان تحریک انصاف او دې سره سره د طاهر القادرې درنې چې کوم دی هغه هم روانې دي او تې ماخوستن د پاکستان پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم هغه خپل چې کوم پلویان او هغه ته وینا کی ویلا چې افضل خان تیر ورځ چې کوم د الیکشن کمیشن اډیشنل سیکرټر او هغه ټول خبرې په ټی وی باندې وکړلې او هغه دا ویلا چې څومره او په کم کم ځکه ټګي شوی دا نو د ټګي ورستو مسلم لیگ نون سره هیڅ جواز نه جوړیږي چې هغه په اقتدار کې پاتې شي او نواز شریف چې کوم دی هغه د استعفا ورکړي او ترڅو چې د استعفا ورنکړي زمونږ د درنې به جاری وي. دغه شان د عمران خان دا هم وینا و چې په خوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري چې کوم هغه ریټرنینګ افسران چې کوم هغه کنټرول کول او افتخار چودري په خپل په دې درغلو کې شامل دي او هغه ځکه د څلور حلقې تحقیقات نه کول چې دا غي تحقیقات شوي وي نو د هغه وروسته افتخار چودري به پکې هم ثابت شوی چې آیا د پکې څومره په دې درغلو کې لاس و. دغه شان دین درنو د عمران خان د وینا نه وړاندې د پاکستان عوامي تحریک چې کوم مشر د ډاکټر طاهر القادرې هغه یو وار بیا لکه د تیر وختونو په شان د حکومت له د اته څلوېښت ساعتو الټیمیټم ورکو یعنی سبا به چې کوم د الټیمیټم د سبا مازیګر پورې به دغه کیږي او هغه ویلا چې د دې الټیمیټم د وغه یعنی د ډډلاین وخت پوره کېدو نه وړاندې کچرته اسمبلیان چې کوم دی دا تحلیل نه کړی شي او وزیر اعظم مستعفی نه شو نو بیا به د هغه وروسته لکه هغه ویل چې د ماده مست خلندر د هغه وروسته چې څه حالات د هغه ذمہوار بیا حکومت او ما ځان لکفن هم راوړی دی یا خو به دا کفن ځای غوندم او کنه یا به دا د نواز شریف اقتدار چې کوم دی هغه ته ورغوندم. جی بشیر
ښه ډیره مننه احمد الله ډیره مهرباني. او رودونکو تاسو مشال ریډیو او اسلام آباد مو زموږ همکار احمد الله واره د چې تاسو ته د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد د عوامي تحریک او تحریک انصاف غوندونو د مظاهرو په اړه باندې تازه معلومات درکو.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخه په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې.
اردوونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې په هر حال کې به د جمهوریت ملاتړ کوي، نو ځکه د موجوده مرکزی حکومت د ختمولو لپاره د عمران خان او طاهر القادری د مظاهرو خلاف دي. نوموړي پرون خبرلان سره خبرو کې ویل چې د تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پختونخوا کې حکومت لري باید په اسلام آباد کې د مظاهرو پر ځای د دې صوبې خلکو لپاره کار وکړي. خالد خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
دا عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې دوی د وزیر اعظم نواز شریف ملګرتیا نه بلکې د پارلیمنت دستور او د جمهوریت پیاوړتیا لپاره د موجوده حکومت سره کلک ولاړ دي او د پاکستان تحریک انصاف او ډاکټر طاهر القادری غوښتنې بی بنیاده او غیر جمهوري ګڼي. دا ګل پورس په پیښور کې خبریالانو سره د وینا په محل اسفندیار ولی خان وویل چې په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری د خلکو په زور د پارلیمنت لارې بندې کړې دي او وزیر اعظم پزور استعفا اخیستل او کامی او صوبائی اسمبلی ماتول د دوی یو غیر جمهوری او غیر آئینی عمل دی. د زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون کړو او د اے این پی ملاتړ شکریا یې وکړه. نو د ورته ویل
مورته نمیا صاحب غلط فهمه کې مو یې مونږ ته نه سپورټ کوو، مونږ پارلیمنت سپورټ کوو او مونږ آئین سپورټ کوو، مونږ پولیسو سپورټ کوو. که آئینی طور ستا خلاف سو موف کوي زبرون به سره هم ستا خلاف بودري کوو، خو د آئین پاکستان د لاندې دا چې سکیږي دا د مونږ په حساب دا د آئین نه بالکل دی مخالف روان دي.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د پښتونخوا ملی عوامي پارټي له اړخه د جمهوریت په حق کې لاریون دوی ملګرتیا کوي او وی ویل چې روان سیاسي کړکیچ کې د هیواد د جمهوري او سیاسي ګوندونو ډېر لوی برخه تر سره کړه. اسفندیار خان وویل چې عوامي نېشنل پارټي د تحفظاتو سره د 2014 ټاکنو نتیجې منلې وي او پکار ده چې عمران خان هم دغه ټاکنې ومني.
او مرکزی مجلس عاملي هغه وخت کې دا وی چې دا یو ریت مونږ بدلول غواړو چې هر څوک الیکشن بیلی نه وي، چونکه ما سره داندلی شوی ده نو زه دا نه منم. ما ته حکم وکړ چې ته به دقه ووایې چې باوجود د بېشمېره تحفظاتو من دا الیکشن تسلیم.
دا یو پوښتنې په جواب کې چې عمران خان پاشا څوک او د چا لاسونه دي، نو اسفندیار ولی خان وویل
بس مولا مسعود کوم آئینی سړی وو یار، هغه آئینی سړی وو چې هغه هلته کېناست او حکم یې وکړ چې باقی هر سیاسي پارټي به الیکشن کې پدې خورې سالي تو اے این پی به سنالي. مونږ پہ ہائی کورٹ تلاڑو، مونږ پہ سپریم کورٹ تلاڑو، ہائی کورٹ ہم پہ خاموش ہے، سپریم کورٹ ہم پہ خاموش.
شمالی وزیرستان کی دا فوزی عملیاتو او بے کورشو خلکو پہ حقلا دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اویل پکار دا چے فوزی عملیات دا خپل مقصد تر لاسا کولو پوری تر سرشی او دا وزیرستان نا بے کورشو خلق پا عزت او درناوی خپل کورنو تا واپس اولی گلی شی.
نن دا ڈی پیز دقا حیثیت تسلیمی گی چکالا پہ لاتی چار کی گیا کالا پہ انسو گیسی څوک را تاسو پښتنې نشته ټول یاران تللي دي په اسلام آباد مرکز دی، هغه په اسلام آباد کې ناست او صوبه ده، هغه په اسلام آباد کې ناست ده. دا اډو چا تخکاری نه هم د دې خلکو آزار به وي.
دا خیبر پښتونخوا د حکومت په حق لا د عوامي نېشنل پارټي مشر اوایل چې د دوی ګوند په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو سره د جمهوریت او د اسمبلی د پیاوړتیا لپاره پوره پوره مرسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان وکړ چې استعفا ته د وزیر اعظم نواز شریف د مجبورولو لپاره ټولو غړو له قومي اسمبلی څخه استعفا ورکړې. خو په دغه اسمبلی کې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ځینې د تحریک انصاف غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی استعفا ونه دي ورکړي. دوی وایي په دې لړ کې د ګوند مشرانو د فیصلې سره اختلاف لري. د پېښور په غلام غوث رپورټ را لګل.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي د اسمبلی یو غړي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ځنې غړو استعفاګانې نه دي ورکړي او پاکستان تحریک انصاف چې د قومي اسمبلی سپیکر ته کومې استعفاګانې لیږدولې دي په هغه کې د دوی استعفاګانې نه دي شامل. د وویل چې هغوی د پېښور د ان ای سلورم نه د قومي اسمبلی د غړي گلزار خان په مشرۍ کې د استعفا نه ورکوونکو د غړو یو ډله هم جوړه کړې ده او د دوی دا دریځ دی چې په خیبر پښتونخوا کې دی اول د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي استعفاګانې ورکړي، نو د هغې وروسته به دوی د قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړي. تر دې دمه پاکستان تحریک انصاف د استیپاګانو په اړه د دې اختلاف په باقاعده توګه تردید یا تصدیق نه دی کړی. خو د استیپاګانو د نو ورکولو په دې موضوع مې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
خود داس ایس دا گروپ شکل یا دا فارورد بلاک چی کم خبری کی گی داس ایس کس میں خبری نیشتے ہیں طول سو زنگ رابطے دی اور طول دا پاتے ڈسپلن بابندی بکی انشاءاللہ.
هم په دې موضوع له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وویل چې د استیپاګانو په اړه پاکستان تحریک انصاف سم مشاورت نه وکړي، نو ځکه د استیپاګانو په مسله د اختلاف رامنځته شو.
د استیپو په مسله ډیر خلک چې دي هغه اختلاف لري او ځکه هغه ځان ته یو بل گروپ هم جوړ کو او بالکل یو فطری خبره ده چې سلام مشوره چې نه شوي دا غي نتیجه هم دسی چې بیا ډیر خلک پکې راجیک شي او غي بیا دا غوښته کوي چې موږ نه تپوس ولې نه شوي. او دویمه خبره دا ده چې اکثر خلک چې دي غي ګمان نه کوم چې یو کال پس بیا یو الیکشن ته روان شي.
دا یادونه ورده چې د دین وړاندې ویل کېدل چې د پاکستان تحریک انصاف سلور دیش وړه د قومي اسمبلی غړو استیپاګانی ورکړې دي، خو اوس د دې خبرې پخلی وشو چې د پاکستان تحریک انصاف ځنې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي غړو استیپاګانی نه دي ورکړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په مشرۍ چې د مرکزی حکومت خلاف کومې مظاهرې او احتجاجي ناستې روان دي، په هغې کې زیاتره ګډون کوونکي پښتانه ځوانان دي. دا چې دغه ځوانان ولې د عمران خان د په دغه درنو احتجاجونو کې برخه اخلي او آیا د دوی لپاره د دې بدیل څه دی، په دې اړه باندې اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې نن په دولسم ورځ هم د تحریک انصاف په مشرۍ احتجاجي ناسته دوام لري. که څه هم عمران خان ویلي وو چې هغه به لس لکه خلک اسلام آباد ته راولي، خو دغه شمېره په زرګونو کې ده چې زیاتره پکې پښتانه ځوانان دي. پرې ځوانانو کې یو رضا غزنوي هم دی. هغه وایي پر دې تمه دي چې عمران خان به بدلون راولي.
او دے سره سره چکم دے هغه شیزان ته کپتان وین بالکل هغه مونږ ته صحیح مانو کې کپتان اخکاری او تاسو چې خبره ده حکومت اور کولو بالکل خبر پښتونخوا کې هغه ډیر ښه کلین شیپ کړو مکمل حکومت چکم دے هم ده هغه دے دې خبره سره مونږ اگری کوو. ټول خلک چکم دے هغه دې خبره سره اگری کوي چې څه خاطر خو اقدامات نه دي شوي فرال کوم ګورو کې پی کې کې
خبر کې د تحریک انصاف پخوانی غړی شهنشاه خان وای د او نورو یو شمیر ځوانانو تحریک انصاف ته پردی وټونه ورکړي وو چې عمران خان ویلی وو په نوی ورځو کې به بدلون راولي، خو د په خبره دوی له یو کال څخه هم زیات انتظار وکړو خو د بدلون هیڅ آثار په نظر نه راځي.
بیا دی لکه دې چې کوم आवाज کوم کوم خلکو لرو ضرورونه ورکو نور ته ریک انصاف چې زما کوم ملګری نه هغه به ماته چې پاکستان ته راشه او ته چې انجینیر نه ستا خاورې ته ضرورت دی هغه زه په دې خبره باندې کنوینس کړم او درانه ما دلته ما او زما فیملی یا زما وایف مونږ ووټو مو چلو مونږ دلته خپورا په فیل کې سترګل کړو چې لکه خلکو دې ته ووټ ورکړي. خو بیا بد قسمتي را راغله چې عمران خان کوم وعده کړی دی د نو ورځو لپاره نو هغه
کارپوخ خادم حسین وای د خدایي خدمتګار تحریک تر ختمېدو وروسته په پښتونخوا کې د ځوانانو د ټولنیز او کلتوري روزنې عمل ودرېدو چې لوجې یو تشه رامنځته شوه چې بیا ریاست په سغدریزه ډلو د تحریک انصاف په څیر سیاسي ګوندونو باندې ډکه کړه. نو همدغه وجه ده چې زیاتره پښتانه ځوانان عمران خان پسې روان دي او عمران یې د خپلو ګټو لپاره کاروي.
سماجی حوالہ باندې نه خدای خدمتګار تحریک نه وشتو هغه تربیتي نظام قطع شوی دی او چې ست نظام کوم یو خلای جوړ کړی دا او خلای دی یو خاص مقصد د پاره جوړ کړی و او هغه خلای د کوم کوشش کولو په انتحارګر ګوندونو سره سره د انتحارګر ګوندونو بیا داسې ګوندونو مخې ته راځي کوم ګوندونه چې د خپل مقصد لپاره یو سیاسي مفاد لپاره د ځوانانو ځان پورې
د پښتنو د ټولنیز پرمختګ او تعلیم لپاره کارکونکي ازرا نفیس یوسفزی بیا وایي چې تحریک انصاف پاکستانی او په خاصه توګه پښتنې پیغلې د خپل احتجاجي ناستې د مشورتیا لپاره وکارولې. د دې په خبره دغه جنکۍ چې په پردو کې ناستې وي اوس یې تصویرونه په ټولنیزه او نوره میډیا گردش کوي. تحریک انصاف غړی عاطف خان دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه ځوانان او پیغل د یو مقصد لپاره راوتی دي او دغه به سرته رسوي.
خلکو لا عموماً او خصوصاً ځوانان لا عمران خان چې کوم سیاسي شعور ورکړ هغه خلک عمره پاسې دي. عمران خان د ذات لپاره خو څه فایده نشته، دا خو د دې ځوانانو لپاره د هغه چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه چې کوم لګیا دی را کوشش کوي.
خادم حسین وایي د تحریک انصاف د تګلارې له وجې پښتنو ځوانانو ته لوی کلتوري او سیاسي زیان رسېدلی. د په خبره باید چې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارکوونکي اوس یو داسې بیانیه رامخ تکړي چې د عمران خان د ناسمې بیانیې مخه ونیول شي او په صحیح مانو کې ځوانان د بدلون لپاره وروزل شي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او دستون سو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د سوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه تستنن له مشال ریډیو خبري. سلام پښتونخوا غړې د راځي د هارون بچا په غږ کې یو سندرو
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گران یک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا پخپل گل بشه د گل دا خاندان بشه دات لخ پلان مدمر لری ولی تختی دات لخ پلان مدمر لری ولی تختی بس خوک زانتا دی افغانو
اور دن کو تازه د هارون بچا په غکه د رحمت شاه سائل شعر اور مشال ریډیو ری نهنی می بجی شوی دی د خبرونو لنډیز بور د پاکستان د کورونو چارو وزیر د قانون عملی کونکو ادارو ته د سپریم کورټ دغه حکم د عملی کولو ویلي چې اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ مظاهره چان له شهرای دستور د وټلو خبره پک شو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف چارواکي په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت د استعفا لپاره په مظاهرو بوخت دي او خپل خلک یې هیر کړی دي دغه په خبره دوی باید د شمالی وزیرستان د بیکوره خلکو خدمت وکړي د خیبر ایجنسی چارواکي وایي تیر شپه جمرود کې د اف سی ملیشه ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکایي پوځ مشر وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجمن بهیر جاري پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي دوی به په دې هیواد کې تر دې کال وروسته د لنډ وخت لپاره خپل پوځیان پرېږدي تر دې مخکې امریکا ویلي وو که د افغانستان سره امنیتي تړون ونه شو نو د دې کال یعنی 2014 کال تر پایه به خپل ټول پوځیان وباسي د افغانستان ولسمشر ته د کاندید یا امیدوار اشرف غنی ټیم وای نن به غنی او دغه سیال عبدالله د ولسمشر کرزی سره ملاقات وکړي او د نوی ولسمشر د سوګند اخیستو د نیټې او د دوړو کاندیدانو ترمنځ د ملي حکومت جوړولو په اړه به سره خبرې وکړي امریکا وای د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن زوم ته باید د ترهګرۍ کولو اړوند جرمونو کې د عمر قید سزا ورکړل شي هغه باندې په نیویارک کې مقدمه وچلېده او نن سریلانکا کې د کوربه هیواد او پاکستان ترمنځ د کرکټ د 500 ورځو سیالیو دوهم میچ کېږي لومړی میچ پاکستان ګټلو اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید اوس بل خپل همکار سراج زهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وره
د پیښور د خبرېدونکو مشر کرسمان خپل اداري کلی کې نن د الیکشن کمیشن یو مهم غونډه رابلل شوې ده چې پکې د عمران خان لخوا د لګولې شوې تورونو جاج به اغستې شي ځکه چې د افضل خان د انکشافات وروسته تو ملک په سیاست کې نور اړې غړې راغلې دي ادارې وړاندې لیکي د الیکشن کمیشن په خوانی اډیشنل سیکرټري افضل خان پر ریټایرډ جسټس ریاض کیانی تور لګولې چې د الیکشن کمیشن په 90% تباہی کې د ریټایرډ جسټس کیانی لاس ته د کوم چې ریاض کیانی رد وکړو او ویل چې د افضل خان د نوکری موده نو سی واکړې نو ځکه یې الزامونه ولګول ادارې زیاتوي چې بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې افضل خان د عمران خان په وینا باندې د الزامونه لګولې دي چې دارنګ عمران خان په خپل مقصدونو کې کامیاب شي دریا اخري کلی کې نننۍ غونډه کې باید د عمران خان د الزامونو د جاج اغستو سره سره د ریټایرډ جسټس کیانی او د افضل خان د معاملې هم راپورته کړي شي او د دې هم جاج واغستې شي او هر څه اولسته په ډاګه کړي شي ځکه چې دا ډیره ضروری ده چې اولسته دا هم معلوم شي چې حکومت څومره رښتیا وایي او د مخالف ډلې الزامونه تر څومره رښتیا دي بل په لو جنگ رسپن خپل دریا کلی کې چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلق اوقاتو کې لوی خند او بو مسله ده اداري مخ کې وايي تیر ورځ لاهور کې د یو کال پس د دوه ملکونو د انډس واټر کمشنرانو ترمنځ د مذاکراتو سلسله یو وار بیا شروع شو خو په دغه مذاکراتو کې هم په یو بل تورونه ولګول شو او پاکستان ورته د سن تاس لوزنامه ور یاد کړه چې هند یې خلاف ورزي کړې ده اداري اخري کې لیکي چې هندستان خپل رویه هم دغه سخت وساتله نو چرته هم د دوه ملکونو ترمنځ مسلې نشي هوارې دي اداري اخري کې لیکي منطقه کې د امن ترقی او خوشحالۍ لپاره ضروری ده چې هند او بو دا مسله زر تر زره هوار کړي او دې لړکی چې د پاکستان څومره تحفظات دي چې هغه په فوري توګه ختم کړي شي نو هله به د دوه ملکونو اولس د خوشحالو سره مخ کیږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ډان ورځپاڼې په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د عمران خان په مشره کې د مظاهرو په اړه لیکنه کړې ده. ویلې دي چې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نور شریف نه د یوې میاشتې لپاره د استعفا غوښتنه هیڅ معنا نه لري. بلخوا اف پی خبری اژانس لیکلي چې تېره ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د رایې او د شمیرنې پړاو یوې بلې سختې مرحلې ته داخل شوی دی. د دې دواړو مقالو غټ کې به درته مجید بابر وایي.
دان رسپانه په خپل یو اداري کې لیکي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت خلاف لا هم مظاهره دوام لري او اوس دغه ګوند مشر عمران خان دا غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف د یوې میاشتې لپاره مستعفي شي. بلخوا څېړونکي وایي که چېرې حکومت د هغه دغه وړاندیز ومني او وزیر اعظم استعفا هم ورکړي نو دغه به په روان سیاسي بحران کې څه ګټه ورسوي. دان لیکي که چېرې دا ثابته هم شي چې د مسلم لیگ نواز مشرانو په تېرو عامو انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي چې دوی هغه وخت په واک کې هم نه وو نو که اوس په دې اړه عدالتي پلټنې کیږي نو آیا اوس به د دغه پلټنو څه نتیجې وي چې مسلم لیگ نواز هم په مرکز او هم په پنجاب سبا کې حکومت لري. د عمران خان دا غوښتنه چې وزیر اعظم دی د یوې میاشتې لپاره استعفا ورکړي هیڅ معنی نه لري او بیا دا هم یو مهمه پوښتنه ده چې په دغه یوه میاشت کې به د هغه پر ځای څوک راځي او آیا داسې کول به د پاکستان د آئین تر مخه یو مناسب کار وي او کنه. دان لیکي د پاکستان پر روان سیاسي کړکیچ کې دا پښتنه هم کیږي چې عمران خان د چا نه مشورې اخلي. د هغه سره یو بل سیاسي مشر شاه محمود قریشي هم په دې ټول عمل کې ډیر فعال دی. هغه هم غواړي چې لکه د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر غوندې زر تر زر خپل سیاسي اهداف پوره کړي. نو دلته دا پوښتنه راولاړیږي چې عمران خان چېرته د یو غلط سړي نه خو مشورې نه اخلي او کنه عمران خان په خپله د خپلو غلطو فیصلو ښکار دی او اوس خو عمران خان په خپلو خبرو کې تر دې حده لاړو چې تر څو پورې نوی پاکستان نوی جوړ کړی تر هغې به دویم واده هم ونه کړي. بلخوا چې کله چارواکو د درغلو رایو ناسم ګرځولو بهیر پیل کړ داسې ښکاري چې له دې سره د ولسمشرۍ امیدوارانو ترمنځ بله سخته لانجه په رامنځته کېدو ده. د جون پر 14 نیټه د ولسمشر حامد کرزي د ځایناستي لپاره له ترسره شو ټاکنو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او سیاسي چارې له مشکل سره مخامخ دي چې پکې د امریکا په مشرۍ د طالب یاغیانو پر ضد 14 کلنه جګړه او د کرزي واک یو ځای پر ختمېدو دي. کرزی په دې ټینګاري دی چې وار د مخه ځنډول شوی د نوي ولسمشر د سوګند اوچتولو مراسم دی د سپتمبر په 2 نیټه ترسره شي. د سختې ورستۍ نیټې په ټاکلو سره د ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي پلویانو ترمنځ تناو هم زیات شوی دی. د امریکا په مشرۍ له جوړجاړۍ نه پس دواړه امیدواران پر دې سلا شو چې په ټولو 8 میلیونو رایو کې د درغلو پلټنې وشي. د دې جوړجاړۍ موخه افغانستان د 1990 کلونو د نسلي جګړو له تکرارولو راګرځول وو. امریکا پر دې ټینګار کوي چې د سپتمبر په 14 نیټه د ناټو سرمشریدي تر پیلېدو مخکې نوی افغان ولسمشر سوګند پورته کړي چې هغه به بیا سخ کال په دغه هیواد کې د اتحادیانو جنگي ماموریت پای ته رسیدل او وروستو پر کېدونکي ملاتړ لاسلیک کوي. که د رایو له پلټنو یا هم د هغې له نتیجو یې هر یو امیدوار پر شا شو نو له دې به سیاسي کړکیچ نور زیات شي او د کابل کوڅو ته ممکنه راماتېدونکي قهرېدلي مظاهره چیان به د ملي امنیت ځواکونو پر وړاندې لوی ګواښ راڅرګند کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
چې سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار چې څنګه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
دا حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو څخه تاسې د سندرو امیل د تفریحي خبرونې ترڅنګ نور غنې خبرونې هم اوریدل شي. په دې کې تاسې د ورځنۍ او چارو په اړه باندې ځینې خبرونې اورئ او ترڅنګ تاسې ته تنزیه او د ټوکو ټکالو خبرونې هم شته. لکه پام کوو چې تاسې ته په بل غړې کې مونږ هغه نشر کوو. خو اوس به د زرولي افغان په غو کې وسندرو
سوبا
اوریدونکو تاسو د زرولی افغان په هغه کې سندره اوریده مشال ریډیو اوریده مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریده شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو چیک لیستونو په اړه د پریکړو په لومړۍ غونډه کې د دوه وی محلونو رای باطلې یا رد اعلان کړی دی، خو د ولسمشرې کاندیدانو یا امیدوارانو استازو د دې کار سره مخالفت وښود. دوی ویلي چې د دغسې فیصلې په محل باید د دوی استازي هم موجود وي. په دې اړه د سیف الله ستانکزی رپورټ اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د پریکړو په اړه په لومړۍ غونډه کې د 3015 نهایي شوي محلونو په اړه پریکړه کړې ده. دغه کمیسیون د دارالانشا سرپرست احمد جاوید حبیبي د دوشنبه په ورځ ویل په کوم محلونو باندې چې پریکړه شوې د ورستي کېدو یا پروسس اته مرحله تطبیق شوې دي. د 3015 محلونو له ډلې 2018 محلونه نارمل محلونه دي چې رایې سمې دي. نوی محلونه بیا شمیرل کیږي او دعا وی محلونه هم باطل شوی دي. د ښاغلی حبیبی په خبره د انتخابات خپلو کمیسیون درایو په اړه پریکړه د کاندیدانو او ملګرو ملتونو لخوا د منل شوی کړنداري لمخې کړې دي. خو د جمهوریت ریاست د کاندیدانو استازي د کمیسیون دا پریکړه نه مني او وایي چې ډیر ژر په دې اړه خپل شکایت د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبتوي. د اشرف غنی احمد زید سارون کې د لې مشر داوود سلطان زوی ویل د رای د باطلې دوه پروسه واضح نه ده او د تفتیش د مرحلې درچ شوی مسایل په پام کې نه دي نیول شوی.
تکه تشریس ولا زین برخه ډیر روخان نه دی لپټاپ پر دوات مخصوصا هغه شاین چې موږ عملان د تفتیش په مراحل کې درج کړی دي د خپل فورمو په فرس کې هغه موضوعات او د موضوعات یو بل سره سرنخري د ګونګا ده.
د عبد الله د سارون کې ډلی یو مسول انجینر محمد عاصم ویل د پریکړو د نیولو پر وخت د کاندیدانو استادو حضور نه درلود او د پریکړو پروسه پیچلې ده.
اینو ضرور بود کې هنګام تطبیق لایې ابطال
د ابطال د لایې د عملی کولو پر وخت باید زموږ ناظرین موجود وای، یعنی لکتر لګه د دوه انتخاباتي ټیمونو یو یو تخنیکی کاس باید موجود وای چې متاسفانه کمیسیون دا کار نه دی کړی. دوه انتخاباتي ټیمونو ویل چې پراتلونکو پړاوونو کې باید دا پروسه واضح شي او د دوی استازي د پریکړو پر وخت موجود وي. خو د انتخابات خپلو کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د کاندیدانو د استازو په جواب کې ویل ټولې پریکړې د منل شوې کړنلارې لمخې کیږي.
هر ان چیزی را که شما امروز دیدید،
هر هغه څه چې تاسو نن ولید، دا پروسه تاسو په موجودیت کې مختتللی د هغه چک لیست لمخې چې تاسو حضور درلود دا ریپورت جوړ شوی ده،
ترتیب شوه.
لبلی خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش په یو بیان کې د انتخابات خپلو کمیسیون لخوا د رایو په اړه د پریکړې لنیولو هرکلی کړی او دای د پاک او ناپاک رایو د بیلولو لپاره یو ستر هدف ته د رسیدو په خاطر لوی کار بللی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو یو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله استازي وایي چې نن به دواړه د ملي وحدت د حکومت په اړه لا نورې خبرې وکړي. دا مهال د دواړو غړو ترمنځ د بایلون کې کاندید لپاره د اجرایوي رئیس یا سی او د پوسټ د صلاحیتونو په اړه اختلافات موجود دي. اسد لودین په کابل رپورټ لري.
په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو څرنګوالی هغه دوه اختلافي مسائل دي چې تر اوسه دواړه کاندیدان موافقه ته نه دي پرې رسیدلي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان سید اقاف فاضل سنچارکی وایي چې دواړه کاندیدان په دې اړه په خبرو بوخت دي او هیله شته چې تر 2 ورځو پورې په دې اړه موافقه وکړي. نوموړي وویل چې که دواړه کاندیدان په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو پر څرنګوالي سلا نشي، دا به د دوی ترمنځ نورې شوې موافقې هم اغیزمنې کړي. دا وایي د دواړو کاندیدانو په بل ناسته کې به دا مسایل یا حل شي یا به د اختلافي مسایلو په توګه هم داسې پاتې کیږي. دا مسایل ډېر اهمیت لري. که حل نشي ممکن ټول توافقات تر پوښتنې لاندې لاړ شي او نه حل شوي پاتې شي. هلته بیا کاندیدان د انتخاباتو نهایي نتیجو ته مخه کوي او له سیاسي مسایلو تیریږي. د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي کې ویل شوی چې بایلونکي کاندید به د اجرایوي شورا مشري کوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د اجرایوي شورا رئیس به څه صلاحیتونه لري او دا هغه موضوع ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم په اړه وضاحت نه دی موجود. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ویان فیض الله زکی وایي چې د اختلاف وړ موضوع یوازې او یوازې د اجرایوي شورا د رئیس صلاحیتونه دي او په خبره یې هیله شته چې کاندیدان پرې په راتلونکي ملاقات کې موافقه وکړي. دای وایي هڅې په مثبت لوري روان دي. اختلافي نظرونه په یوه مسأله دي، هغه هم د اجرایوي مشر د صلاحیتونو په اړه. هیله ده چې د سه شنبې ورځې په ملاقات کې دواړه کاندیدان په دې اړه موافقه وکړي او ګډې پریکړې ته ورسیږي. د دواړو کاندیدانو استازي په داسې حال کې یوې موافقې ته د نږدې کېدو خبره کوي چې ولسمشر حامد کرزي ټینګار کړی چې 8 ورځې وروسته باید نوی ولسمشر لوړه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پېښور کې د فصیح الدین په نامه یو ځوان یوه لایبرري یا کتابتون جوړ کړی چې ځوانان پکې د سیاست، روانو چارو، ټولنیزو مسلو او تاریخي شخصیتونو په اړه د کتابونو زده کړې او څېړنې کولی شي. زموږ همکار شبیر جان دغلته ورغلی و دا رپورټ یې پرې لیږل.
دا دغه لایبرري جوړونکي فصیح الدین چې موجوده وخت کې یو اعلی پولیس افسر هم دی وایي چې د پېښور نه په 13 ټولې لایبرري ختم شوې دي او چې کومې سرکاري لایبرري دا وخت موجود هم دي نو هغه کې نه هو کتابونه شته او نه ورته د خراب امنیت له وجې زده کوونکي زده کړې لپاره ځي. نو ځکه دوی د دې زده کوونکو لپاره خپل یو لایبرري کول وکړه.
په پېښور کې نورې لایبرري هم ختم شوې دي. برټش کونسل هم بند شوې دي، امریکن سنټر هم بند شوې دي، دلته فرانسیسیانو څخه وړه لایبرري وا غم نشته، ان جی اوز چرته په دې معاملې کې کار نه دی کړی. زمونږ د میونسپل کارپوریشن لایبرري چې دا هغه هم تس نشته. مونږ دا سوچ وکړو چې یاره داسې پبلک لایبرري چې هغې ته صرف دا د ایم فل، پی ایچ ډی سکالران یا د سی ایس ایس امیدواران دا راځي او هغه صرف لایبرري نه، هلته د اهل علمو نه ناستې کار په کار دی چې تا ګایډ کړي.
فصیح الدین وویل چې د پښتنو په وروستو پاتې کېدو کې غټه وجه د کتاب نه لرېوالی دی.
زمونږ په کمزورۍ کې، په پسماندګۍ کې د دې ډېره وجه ده. ضرورت غواړم نه ټول پښتون قوم نه کتاب سره سخت دښمنی. مونږ په ډوډۍ ډېره خرچه کوو، په واده ډېره خرچه کوو، خو که تا هغه پښتون ته چې دا د 100 روپو کتاب دی دې کې ډېر د عقل خبرې دي، نو هغې ته هغه نه دی تیار چې کتاب په یو قوم کې نه، کتاب کلچر په کې نه، آی کې به تاسو څه ترقي وکړي چې په یو ښار کې لایبرري نه، نو آی یو مرده شهري په کتاب مونږ ته پیسې لګول خالص کفر ښکاري.
دغه لایبرري ته راغلی یو تن افتخار احمد وایي چې دې سره بس د کوونکو ته ډېره ګټه ترلاسه شي او هر لري او زده کوونکو لپاره کار دی چې دغه شان لایبرری مخه وکړي.
دا یو ډېر بهترین کوشش دی. ټیک ته لایبرری خو په ټولو یونیورسيټیانو او سکولونو کې مرکوټ شته، خو داسې نوي او داسې جدید ترین او په دې کې داسې کتابونه داسې پراته چې هغه د یورپ د امریکې یا د برصغیر د ډېرو ځایونو نه زاړه زاړه کتابونه راغلي، او دا د ریسرچ او د سټوډنټ دپاره یو ډېر بهترین نمکه ده چې راشي او دا زه استعمال کړي.
دغه لایبرری جوړونکي دا هم وویل چې د تعلیم او زده کړې نه لرې پاتې کېدو کې د پښتنو خپله هم کمزوري شته دي، خو ولې ځینې قوتونه داسې دي چې هغوی قصدن امدن پښتانه د تعلیم نه لرې ساتل غواړي.
پښتون قوم قصدن امدن بعض قوتونه د کتاب نه د علم نه لرې ساتي چې دا تشې جګړې کوي، جنگونه کوي، جهادونه کوي، سم چې کوي، خو لیکن چې کتابونه وي. پښتون قوم چرته دا ونکړه چې په ساينس او ټیکنالوژي کې انویسټمنټ وکړي، د چرته په زراعت کې تجربه ونکړه چې د ځمکې نه څنګه پیداوار زیات کړو، په انډستری کې انویسټمنټ وکړي. دې کې د مازغه بندې اربونو کروڑونو روپے د دوی سره پرتی دي، خو هغه معنی بیا د کرنسی بزنس کوي، یا به بانډو نه ایلی یا به پلاټو نه ایلی.
دوی د حکومت نه او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې رزدکړي عام کول لپاره د دوی په دې هڅه کې دوی سره نه یوازې د کتابونو په شکل کې بلکې مالی مرستې هم وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، اوس تاسو ننګرهار ته بیوال ته ځوانان وایي چې راتلونکي حکومت کې باید دوی ته ډېره برخه ورکړل شي، او دواړو کاندیدانو امیدوارانو دا وعده کړې ده چې د ځوانانو لپاره به وزارت جوړوي، نو پکار ده چې دغه جوړ شي تر څو بیکاره ځوانان په کار شي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
ننګرهار چې یو ګڼمیشته ولایت ته هر کال له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه په زرګونه تنه ځوانان فارغیږي چې اکثره یې د بیروزګارۍ سره لاس او ګریوان دي. د دغه ولایت ګڼ شمېر ځوانان شکایت کوي چې په تیرو حکومتونو کې اکثره تعلیم یافته ځوانان له پامه غورځول شوي، خو له راتلونکي ولسمشر نه غواړي چې ځوانو استعدادونو ته په دولتي چوکاټ کې د کار زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی ولا احمد زیا وایي چې د ولسمشرۍ دواړو نماندانو په خپلو کړنلارو کې د ځوانانو لپاره د ځانګړي وزارت د جوړېدو وعده کړي. هر کاندید چې ولسمشرۍ ته بریالی شو، په کار ده چې ځوانانو ته وزارت جوړ کړي. دی وایي
دغه دواړو مخکښو نوماندانو په خپلو برنامو په خپلو خبرو کې په لومړیو کې هم دا ژمنه کړې وه چې موږ به د ځوانانو لپاره مستقل وزارت جوړو. نو موږ هیله ورزو دا لرو چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې پیاده کړي، تر څو وشو کولای د ځوانانو لپاره هغه خدمات چې لازم دي، د ځوانانو هغه مشکلات چې اړتیا دي در کېږي، باید په بشپړ ډول باندې ورته رسیدګي.
د زرغونې په نوم یو ځوان انجلۍ هم له راتلونکي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ځوانان له پامه ونه غورځوي.
متاسفانه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دومره خاص ارزښت نه ورکول کېږي، اهمیت ورته نه ورکول کېږي. د نوي حکومت څخه مې هیله دغه ده چې که ځوانه طبقه همدغه صفات شي، نو افغانستان هیڅکله پرمختګ نشي کولی. د افغانستان د پرمختګ په خاطر ځوانه طبقې ته باید کار او وظیفه لپاره د ورته زمینه برابره شي.
د مدني ټولنو یو تنپال عبدالرحمن ماوین وایي چې ډیری ځوانان د بیروزګارۍ له امله د دولت د مخالفینو لیکو کې شاملېږي. په کار د چراتونکو حکومت ورته د کار پراخه زمینی برابرې کړي.
تیر دورونو کې ځوانانو ته هیڅ کار نه دی شوی، او چاته عالی تحصیلات او ډیگریا نه ځان سره ګرځي وظیفه ورته نه دی ورکړل شوی. ځوانان ټول بیکار دي چې کومځي کې بیکاری شي، خامخا ځوان بیا یا بزی مخالفه لوري ته او یا بزی متادیکی یا چرس او پوډر او دې طرف ته منډه وای. نو زموږ د دواړو کاندیدانو چاریو برلاسي شي او ریاست جمهوریت لاره پیدا کی. زموږ غوښتنه دا ده چې اول نه اول چاری موږ سره وادیم کړی دي، خپل وادی نه ونکړي چاریو ریاست جمهوریت لاړ اولنې اعلان دي د ځوانانو د وزارت اعلان وکړي.
ټاکل شوی چې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې به د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو څخه یو وخت ورسیږي. د ننګرهار ځوانان تم سرګندوي چې له نوي ولسمشر سره به د دوی ستونزې تر یو حده راکمې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، له مشال ریډیو څخه تاسو سلام پښتونخوا غړې ته غوږی. راځي د نغمې په غږ کې وسندره ورو په بل غړې کې بیا له تاسو سره.
سر نیاما رونو سولکی زده فرشتی دامن خدایا زمون ملک تکری را تولی
مونو تری یود سولی مونو تری یود سولی مونو تری یود سولی مونو تری یود سولی
تاریخ شمله ور وجنی